د سهار لس بجې شوې. ازادي راډیو اورېده. ازادي راډیو یو بل پښتو خبرونه پیل شو. د خبرونه تر یو لس بجو دوام کوي. زه نور یاس نوري د خپل همکارانو په مرسته د مطالبه وړاندې کول سره ستاسو په خدمت کې هم په دې خبرونه کې د افغانستان په اړه بیلابیل مطالب راغون شوي. دغه راز خبرونه دوهمه نیمایي مو د اونۍ بحث ته ځانګړې شوې ده. دا بحث د امریکایي چارواکو د هغو فشارونو په اړه څرخي چې پر پاکستان د پاکستان پر حکومت په وروستیو کې زیات کړي او له اسلام آباد یې غوښتي چې د حقاني شبکې په وړاندې جدي اقدام وکړي. مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکړم، د افغانستان کورني او نړیوال خبرونه جمیله ظریف او اسدالله الدین وړاندې کوي.
په سر کې د کورنیو خبرونو سر ټکی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د برهان الدین رباني وژل کېدل وغندل او دای یو تروریستي عمل وباله. د نورستان په وانټ ولسوالۍ کې مخالفینو پسې د پلټنې عملیات روان دي او ایساف ځواکونه وایي د هیواد په جنوب کې یو سرتیری وژل شوی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان د پخوانی ولسمشر او د سولې د عالی شورا رئیس برهان الدین رباني وژنه غندلې او دا یو تروریستي عمل بللی. استاد برهان الدین رباني د سه شنبه په ماښام په خپل کور کې په یو ځان وژون کې حمله کې ووژل شو. طالبانو د چهار شنبه په ورځ یو اعلامیه خبره کړه او وی ویل چې دوی د رباني د وژل کېدو په اړه څه نه وایي. د افغانستان امنیتي چارواکي وایي دغه حمله کوونکی د رباني کور ته د سولې په بانه راغلی و، خو رباني ته له نږدې کېدو سره سم یې ځان ته چاودنه ورکړه. د افغانستان د وزیرانو شورا د دې پیښې له امله سر له نن څخه درې ورځې ماتم اعلان کړی. ټاکل شوی ده د رباني جنازه به سبا په کابل کې د وزیر اکبر خان په غونډې کې خاورو ته وسپارل شي. د نورستان چارواکي وایي چې د وانډ په ولسوالۍ کې له تېرې شپې راهیسې عملیات روان دي. د نورستان والي تمیم نورستانی وایي چې یاد ولسوالۍ شپږ میاشتې مخکې طالبانو نیولې وه، خو اوس دوی د ولسوالۍ په نیولو بریالي شوي دي. ختیځونکې د نړیوالو ځواکونو مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته وویل چې په دغو عملیاتو کې څلوېښت وسلوالو ته مرګ ژوب لاړولې او تر هغه به عملیات روان وي چې سیمه له وسلوالو پاکه کړي. خو د سیمې خلک بیا وایي چې په دغو عملیاتو کې ولسي خلکو ته هم مرګ ژوب لاوختي، چې دولت او نړیوال ځواکونه بیا دا خبره نه مني. د ایساف ځواکونو یو پوځي د افغانستان په جنوب کې ووژل شو. ایساف د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي دي چې دغه پوځي په یوې غیر جنګي پیښه کې ټپي شوی و چې د هماغه ټپ مل مړ شو. خو د دغه عسکر د هویت په اکله څه نه دي ویل شوي. دا و تر دې مهاله کورني خبرونه، سیمه ییز او نړیوال خبرونه اسدالله الدین وړاندې کوي.
هغه دوه امریکایان چې په ایران کې له څه باندې دوو کلونو بند وروسته پرون له زندانه آزاد شول، د عمان مرکز مسقط ته ورسېدل او له خپلو کورنیو سره یو ځای شول. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل ټول امریکایان د جوز فټال او شین باور آزادي لمانځي. فټال او باور چې په ایران کې د جاسوسۍ په تور په اته کاله بند محکوم شوي ول، پرون د $15,000 ضمانت په بدل کې د ایران په ایفین زندان څخه خوشې شول. رپورټونه وایي چې د دواړو امریکایانو د خوشې کولو په هڅو کې د سویس سفارت چې په ایران کې د امریکا د ګټو استازیتوب کوي او د عمان او عراق استازو برخه درلوده. باور او فټال په 2009 کال کې له عراق څخه د ایران لور ته تر اوښتلو وروسته د ایران د سرحدي پولیسو لخوا ونیول شول. دوی ویل چې سیمې ته د غرختو لپاره تللي وو. په چین کې له تېرې یوې میاشتې راهیسې د سختو بارانونو له امله راوتلو سیلابونو د مړو شمیر نوي تنو ته اوچت کړ. 22 تنه تر اوسه لا درک دي. د بشري چارو وزارت په خپله ویبپاڼه کې ویلي چې په هینان، شانسکي، سیچوان او شپږو نورو ولایتونو کې سیلابونو لږ تر لږه 1,000,000 وګړي د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړي دي. د چین د میټرولوژي اداره وایي په څه باندې 30 سیندونو کې د اوبو سطح د خطر له اندازې لوړه شوې ده. ویل کېږي چې د چین په جنوبي برخه کې به سخت بارانونه دوه ورځې نور هم دوام وکړي. د قزاقستان جمهور رئیس نورسلطان نظربایوف پر نړیوالو غږ وکړ چې د اټومي وسلو د پراختیا او خپرېدو د مخنیوي او د موجودو اټومي ذخیرو د کمولو لپاره جدي هڅې وکړي. ښاغلي نظربایوف د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې غړو ته په وینا کې وویل چې د دې سازمان لخوا د اټومي وسلو د نه پراختیا تړون باید په قانوني چوکاټ کې پراخ شي. د اول په دې ډول به د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څارنې د ادارې قانوني صلاحیتونه زیات شي او د تړون د غړو هیوادونو د څارنې هڅې به پراخې کړي. نظربایوف وویل ټول هیوادونه باید په نړۍ کې د اټومي زیرمو د کمولو لپاره هڅې وکړي او ځانونه دې له دې کړۍ بهر نه ګڼي. د امریکا دفاع وزارت وایي چې له تایوان سره د اف 14 جنگي جیټ الوتکو چې د زړیدو په حال کې دي د نوې کولو د پروګرام موافقه کړې چې نږدې 6 میلیارد ډالر تمامېږي. د امریکا د دفاع وزارت ویلي چې په دې موافقه کې د وسایلو او تجهیزاتو ورکول، د روزنې پروګرامونه او لوجستیکي ملاتړ شامل دي. د دفاع وزارت د مسلې تر روان وروسته وویل چې په رسمي ډول یې کانګرس ته د دې موافقې خبر ورکړی دی. د امریکا د حکومت دا پریکړه به د تایید لپاره کانګرس ته وړاندې شي او په دې ډول به هغه ټولې اوازې چې د تایوان د هوایي ځواک د نوې کولو لپاره د امریکا پر هڅو راڅرخېدې پای ته ورسیږي. تایوان په 2001 کال کې له امریکا څخه د 6 جنگي جیټ الوتکو د اخیستلو غوښتنه وکړه. د تایوان دا اقدام د چین د چټک پوځي پرمختګ ځواب بلل شوی دی. دا الوتکې د تایوان او د اوسنیو جیټ الوتکو په تناسب قوي رادار سیستم او درنې وسلې لري. چین پر دې مسله انتقاد کړی او ویلي دي چې ډېره منفي اشاره ورکوي. سپینه ماڼۍ وایي جمهور رئیس باراک اوباما د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس ته وویل چې متحده ایالات به د فلسطین د خپلواک دولت په رسمیت پیژندلو طرحه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې ویټو کړي. اوباما پرون په نیویارک کې له عباس سره وکتل. اوباما له دې کتنې مخکې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې وویل چې د فلسطینیانو او اسرائیلو ترمنځ مستقیمې خبرې د یو خپلواکه فلسطیني دولت جوړېدو ته لاره پرانیستی شي. اوباما پرون ناوخته د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره وکتل او هغه ته د امریکا د کلک ملاتړ ډاډ ورکړ. او په یمن کې په نوې شخړو کې لک تر لږه 14 کسان وژل شوي او تر 500 زیات ټپیان شوي دي. د یمن د ولسمشر علي عبدالله صالح د وفادار ځواکونو او د هغو عسکرو ترمنځ چې له پوځه د مخالف خواته اوښتي پرون هم جګړو دوام وکړ. العربي ټلویزیون ویل د توپونو ګولۍ په صنعا کې پر هغو خلکو ولګېدې چې په وروستیو شخړو کې د وژل شوي مظاهره چیانو جنازې خاورو ته سپارلې. د تېرې یکشنبې د ورځې راهیسې په یمن کې په شخړو کې لږ تر لږه 80 کسان وژل شوي دي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې پرون د شخړو په زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه. د خبرونو پای.
ازادي رادیو او ری چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خاورونو کې د اف ام په 13.5 څپه هم اوریدل کېدای شي. او وړاندې په خبرونه کې پر دغو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. افغان ولسمشر حامد کرزی د امریکا له سفره کابل ته لسنیدو سره سم د سولې د عالی شورا د رئیس برهان الدین رباني جنازه ولیده او د هغه د کورنۍ غړو ته تسلیت ووایه. د سولې د عالی شورا د مشر د وژلو په اړه نړیوالو ورسپانو ته انکتنه کوو. امریکایي چارواکو په دې وروستیو کې د پاکستان پر حکومت فشارونه زیات کړي چې د حقانی شبکې په وړاندې جدي اقدام وکړي.
د امریکا نه پښتنه وکړي هغه ورځې د پاکستان د خاورې نه په کونړ باندې مرمۍ راتللې په سوونو خلک پکې په شهادت ورسېد. تا ولې هلته دا اختار نه ورکړو؟ نن د دوه مرمۍ د سفارت دا وانه تیرې شوې دي. ټوله دنیا خوځه
دا د دې اونۍ د بحث موضوع ده چې د خبرونه په دوهمه نیمایي کې اوریدای شي. دغه راز اوري چې د امریکا د فدرالي پولیسو مشر له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته تللی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې د فلسطیني ادارې له هڅو سره چې غواړي د سازمان ته د فلسطیني خپلواک دولت په رسمیت پیژندلو طرحه وړاندې کړي مخالفت وکړ او ویل د فلسطینیانو او اسرائیلو ترمنځ مستقیمې خبرې د یو خپلواک فلسطیني دولت جوړېدو ته لاره پرانستی شي. پر ځینې نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. رازو د خبرونه لومړی موضوع تل کسان چې مخکې خبرونو کې مواردل د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان د پخواني جمهور رئیس او د سولې د عالی شورا د رئیس وژنه وغندله او هغه یو تروریستي عمل وباله. برهان الدین رباني د سیشن بي پر خپل کور کې په ځان وژن کې حمله کې وژل شو. افغان ولسمشر حامد کرزی چې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې د ګډون لپاره نیویارک ته تللی و پرون خپل سفر پای ته ورسو او بیرته کابل ته ستون شو. ولسمشر کرزی کابل ته لسنیدو سره سم د سردار محمد داود خان روغتون ته لاړ. د برهان الدین رباني د جنازې د لیدو په مهال د هغه روح ته دعا وکړه او د کورنۍ غړو ته تسلیت ووایه. د افغانستان د وزیرانو شورا د دې پیښې له امله سر لنن څخه درې ورځې ماتم اعلان کړی دی. د رباني جنازه به سبا ته په کابل کې د وزیر اکبر خان په غونډه کې خاورو ته وسپارل شي. ویل کېږي چې ولسمشر کرزی به نن په یوې خبري غونډه کې د وروستۍ پیښې او همداراز په افغانستان کې د سولې د بهیر په اړه خبرې وکړي. د ولسمشر کرزی د کابل ته د ولسمشر کرزی د ستنیدو او د هغه د وروستیو څرګندونو په اړه نور حال د فرشته جلال زی په راپور کې اوري.
د جمهور رئیس حامد کرزی د مطبوعاتو یو مسول احمد ضیا سیامک آزادی راډیو ته وویل چې ولسمشر کابل ته له ستنېدو سره سم د برهان الدین رباني د کورنۍ له غړو سره د خواخوږۍ لپاره د سردار محمد داود خان روغتون ته ولاړ. ولسمشر په روغتون کې د برهان الدین رباني مړی ولید او د هغه روح ته یې دعا وکړه. ښاغلي هیروي وویل جمهور رئیس حامد کرزی او ورسره ملګری هیات د چهارشنبې په مازدیګر کابل ته ورسید. جمهور رئیس حامد کرزی د ملګرو ملتو په عمومي اسامبله کې د ګډون لپاره د دوشنبې په ورځ متحدو ایالاتو ته سفر پیل کړ او کابل ته د ستنېدو پر مهال یې له ولسمشر براک اوباما سره ولیدل. دواړو جمهور رئیسانو د افغانستان د سولې د شورا د مشر وژل کېدل ستره ضایعه بللې ده. جمهور رئیس براک اوباما ویلي چې دا پېښه باید د هغو هڅو مخه ونه نیسي چې دواړو هیوادونو د افغانانو لپاره د سولې او ثبات د تامین په خاطر پیل کړي دي. البته جمهور رئیس حامد کرزی ډاډ ورکړی چې دا پېښه په افغانستان کې د امنیت د تامین لپاره د روانو هلو ځلو مخنیوی نه سي کولای. پخوانی ولسمشر او د سولې د عالي شورا رئیس د سه شنبې په ورځ په خپل کور کې په انتحاري حمله کې ووژل سو. افغان امنیتي چارواکو ویلي چې حمله کوونکي چاودیدونکي مواد په خپله پګړۍ کې ایښي او د سولې د پروسې په اړه د خبرو په پلمه د هغه کور ته لاره پیدا کړې وه. د دې وژنې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. د وسوالو طالبانو یو ویان مطبوعاتو ته په استولي لیک کې ویلي چې دوی نه غواړي پر دغه مسله نظر څرګند کړي. د جمهور رئیس حامد کرزی د مطبوعاتو له دفتره خپره سوې اعلامیه وایي چې د هند، پاکستان، ایران او روسیې ولسمشرانو د برېټانیا صدراعظم د ناټو عمومي منشي په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مشر او د امریکا د اردو لوی درسیس په دغه مناسبت د خواخوږۍ پیغامونه کابل ته استولي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د مشر برهان الدین رباني د وژلو په اړه ډیرو لویدیځو ورځپاڼو هم تبصرې کړې. جانقا الکوزی د څو ورځپاڼو پاڼې اړولې او غټکی راوروي.
زیات شمېر لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان د سولې د عالي شورا د رئیس برهان الدین رباني د قتل په اړه مقالې او مضمونونه لیکلي او د سولې په عملي باندې د نوموړي د وژنې اغېزې څېړلې ده. انګلستان چاو فاینانشل ټایمز ورځپاڼې په دې اړه لیکلي که څه هم چې د ښاغلي رباني په اړه مختلف نظریات موجود دي، خو نوموړی وتلی سیاستوال، د احترام وړ شخصیت او د مجاهدینو د غورځنګ بنسټ ایښودونکی و او مجاهدینو په 1980 لسیزه کې شورویانو ته ماتې ورکړې وه. فاینانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي د برهان الدین رباني وژنه به د افغانستان سیاسي لید بدل کړي. حامد کرزی یو مهم متحد له لاسه ورکړ او د افغانستان شمال ته چې د رباني زیات شمېر ملاتړي پکې دي سخت ټکان ورکړ شو. ورځپاڼې د افغان کارپو او څېړونکي هارون میر خبره راخیستې چې وایي دا یوه ټکان ورکوونکې حادثه وه. امریکا چاپ واشنگتن پوست ورځپاڼه د ښاغلي رباني د قتل په اړه لیکي د سولې د عالي شورا د رئیس په څوکۍ د برهان الدین رباني ټاکنه غیر عادي او پر ځای انتخاب نه و. زیات شمېر افغانان نوموړی د افغانستان د 1990 لسیزې کورنیو جګړو کې چې لامل یې کابل ښار وران ویجاړ شو او زیات شمېر کسان پکې ووژل شول دخیل بولي او انتقادونه ورباندې کوي. واشنگتن پوست زیاتوي د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د برهان الدین رباني مړینه یوه تراژیدي یا غمیزه بللې، خو وایي د هغه مړینه به افغان حکومت او لویدیځ متحدان یې د هغې لارې په مخ کې خنډ نه شي چې افغانانو د ازادۍ، امنیت او یو سوکاله ژوند پر لور د تګ لپاره غوره کړې ده. نیویارک ټایمز ورځپاڼې هم د ښاغلي رباني د قتل په اړه یوه مقاله لیکلې او په یوه برخه کې راغلي دا به ډېره ګرانه وي چې له برهان الدین رباني پرته دې د سولې عملیه پر مخ ولاړه شي. نوموړی یو پیچلی شخصیت، خداسې مخور مشر او سیاستوالو چې د شمال ائتلاف یې له طالبانو سره د سولې خبرو ته وهڅاوه. نیویارک ټایمز ورځپاڼه د یو لویدیځ ډیپلومات په حواله لیکي کومو کسانو چې برهان الدین رباني وواژه د هغوی هدف د سولې د عملي او بهیر ګډوډول دي. ورځپاڼه په کندهار کې د محمد رضا په نامه یو دوکاندار خبره هم راخیستې چې وایي ښاغلي رباني د سولې لپاره کار کاوه خو د افغانستان د سولې دښمنانو هغه وواژه. ستراتفورد کامن تاریخ پرونی پر وروستۍ ګڼه کې د همدې پیښې په اړه په یوې مقالې کې لیکلي دا مهال مهمه او ستره پوښتنه دا ده چې د برهان الدین رباني وژنه به د سولې په بهیر څه ډول اغېز وکړي او آیا د امریکا له لوري له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره استونکي استازي به امن وي؟ خبرونه لیکي د امریکا متحده ایالات په نهایت کې له دې پرته بله لار نه لري او له طالبانو سره په همدې بې خونده او ستونزمنو خبرو کې باید ګډون وکړي. دا ممکن هغه څه وي چې طالبانو ورباندې له اوږدې مودې راهیسې فکر کاوه.
د بلخ والی عطا محمد نور چې په خوا د جمعیت اسلامي د ګوند یو مهم قومندان و له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د سولې د عالي شورا په مشر حمله د وسلوالو طالبانو او د پاکستان د استخباراتو د ادارې ISI کار دی. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په دې اړه له خبرو ډډه کړې او ویلي دي چې په دې اړه تحقیقات کوي او نه غواړي چې اوس تبصره وکړي. له بلې خوا په وروستیو کې په مهمو اشخاصو او چارواکو په ځانوژونکو حملو او نورو پیښو کې هم د حقانی شبکې د لاس لرلو په اړه ډېرې ادعاوې راپورته کیږي. دغه راز په وروستیو کې په تیره اونۍ په کابل کې د امریکا پر سفارت او نورو اهدافو په وروستۍ برید ملامتي هم مسؤلیت هم د حقانی شبکې ته راجع شوی دی. له دې پیښې وروسته ډیرو امریکایي چارواکو د پاکستان له حکومته په کلکه وغوښتل چې له دغه شبکې سره د خپلې اړیکې پای ته ورسوي. د امریکا د فدرالي پولیسو د ادارې مشر هم پاکستان ته تللی. دا ویل کیږي چې د فدرالي ادارې مشر رابرټ مولر به له پاکستاني چارواکو سره د پر همدې موضوع خبرې وکړي او له هغوی به بیا هم په کلکه وغواړي چې د حقانی شبکې په وړاندې جدي اقدام وکړي. اسلام آباد ته د امریکایي چارواکي د سفر په اړه د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپورټ جزئیات فرشته جلالزی وړاندې کوي.
د پاکستان د حکومت وی اعلامیه وای چې مولر د پاکستان د کورنیو چارو له وزیر رحمان ملک سره په دې اړه چې له تروریزم سره په روانه مبارزه کې همکاري په څه ډول زیاتولای سي خبرې کړې دي. د اسوسییټډ پریس په وینا امریکایي مقاماتو په دې اړه له خبرو ډډه کړې. دا په داسې حال کې ده چې یو ورځ مخکې دواړو هیوادو پریکړه کړې و چې په پاکستان کې د امریکایي عسکرو شمیر محدود کړي. د امریکا او پاکستان ترمنځ روابط سږ کال د اسامه بن لادن د وژلو لپاره د امریکایي ځواکونو لخوا په خپل سر عملیاتو خړ پړ کړی دي. همدارس پاکستان د امریکا د بی پلوټ الوتکو د حمله پوړاندې خپل قهر نه دی پټ کړی. پاکستانی رهبران د امریکا د ډول فعالیتونو ته د خپل هیواد پر ارزي تمامیت تیری وای، خو په عین حال کې امریکایي چارواکي وای چې تر هغه په خپل سردا اقدامات نه بندوي څو پاکستان د هغو واستوالو مخنیوي نه وکړي چې د امریکایي عسکرو د وژلو لپاره حمله کوي. امریکایي مقاماتو پر پاکستان تور لګولې چې د حقانی له شبکې سره ارتباط لري. امریکایي مقامات وایي چې په کابل کې د تیرې اونۍ د حملې په شمول د زیاتو تخریبي فعالیتونو شاته د حقانی د ډلې لاس دی. د اسوسییټډ پریس په حواله د امریکا د پوځ لوی درستیز مایک مولن روانه اونۍ وویل چې د پاکستان د استخباراتي شبکو او د حقانی ډلې ترمنځ غیر مستقیمی اړیکې موجودې دي. داسې ګمان کیږي چې د حقانی ډله د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمو کې خوندې ده.
امریکایي چارواکو په دې وروستیو کې د پاکستان پر حکومت فشارونه زیات کړي چې د حقانی شبکې په وړاندې جدي اقدام وکړي. دا زموږ د ازادي رادیو د دې اونۍ د بحث موضوع ده چې د خبرونه په دوهمه نیمه کې اوریدلای شي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي رادیو.
د سحر لس بجې او اتلس دقیقې دي. ازادي راډیو او ریاو سم د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو راپورونه ته مخه کوو. کاناډا په کندهار کې د یو روغتیایي مرکز د جوړولو کار پیل کړ. دغه روغتیایي مرکز په پنجوایي ولسوالۍ کې جوړیږي چې د 3000 ناروغانو د درملنې وړتیا به ولري. محمد صادق رښتینی په اړه له کندهار راپورټ لري.
د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې روغتیایي کلینیک به د 3000 ناروغانو د درملنې وړتیا ولري. د کندهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالقیوم پخلا وایي چې پر دغه کلینیک 6000 امریکایي ډالر لګښت راځي چې د کاناډا هیواد له لوري ورکول کیږي. دغه روغتیایي مرکز د شپږو میاشتو په موده کې په دوه پوړه کې جوړیږي چې د لسو ناروغانو د بسترېدو ظرفیت هم لري. د پنجوایي ولسوالۍ څو تنه ځایي اوسیدونکي د دغه روغتیایي کلینیک جوړېدل د سیمې یو مهمه اړتیا ګڼي. دوی وایي چې په کلینیک کې به د ښځینه ناروغانو بستر د دوی هغه ستونزې حل کړي چې تر دې مخکې دوی ورسره مخ وو.
دا روغتون یا استاس په اصطلاح روغتون زموږ په اصطلاح خو نشپخانه ورته وایي. موږ دا ډېرې ګټې لري وروره. موږ چې دلته یو سړی په پښه یا زخمی سي په بیلچا یا مثلا په لور یا مثلا جنگونه چا کړي جنگ سره کړي وي چې در شارې رسو وینه یې ډېره ځای کېږي. یو خبره خدا ده. بله خبره دا ده چې د ښځو مریضي چې ده د ماشوم ده نو کدای شي دی وایي تر یو حد پورې دغه موضوع هم دلیا لیږي.
ولا خبر سولا خبر از ولادت روختون جوری جمرداس خوشحال است ولادت خشنیان تمو ول مال بر بسار تن نزو ندولی چی کم جور ناجور سی سر زغال او بیاد ولادت آن خشنیان مخپولم برای چه زب مرغ دام چی کتوری لایو و سکل داس کس پیش از نموز بر باغ پاتی ولاد جوا پاتی انگور پاتی مرغ بس و چکسیتی اروپورت کن بازار چه زغال او روپی ولاد سبلاری سی کار مم سامونه سی داشت دلت چیزی راست داخ بیخه دش خوشحالی د باس لگد اختر اول ورز
په کندهار کې دا مهال ټول ټال 350 روغتیایي مرکزونه موجود دي چې اته یې شخصي او پاته 15 دولتي دي. په دولتي روغتونونو کې میرویس حفظوي روغتون او په سپین بولدک کې شل بستریز روغتون په کندهار کې تر ټولو لوی روغتیایي مرکزونه دي. د عامې روغتیا ریاست وایي چې لا هم د کندهار په کچه داسې سیمې شته چې هیڅ ډول روغتیایي سهولتونه پکښې نسته. په ځانګړي ډول په هغو سیمو کې چې لا هم دولتي حاکمیت پکښې نه دی موجود.
په پکتیا ولایت کې د فواید عامې ریاست مسؤلین وایي داسې هڅې پیل کړې چې درنو باروړونکو موټرونو وزنونه کنټرول کړي او د سړک د احتمالي خرابېدو مخه ونیسي. د یاد ریاست مسؤلین وایي په ګردیز ښار کې د دې ښار او مرکز کابل ترمنځ پر غځېدلې لویه لار چې 110 کیلومتره اوږدوالی لري د بار وړونکو لاریو د کنټرول تله فعاله کړې او له دې وروسته به هغو لاریو ته اجازه ورنه کړي چې له حده زیات وزنونه بار کړي وي. بلخوا د بار وړونکو موټرونو چلوونکي هم د دغه وروستي اقدام هرکلی کوي او ژمنه کوي چې خپلو موټرونو ته به له ټاکلې اندازې زیات وزنونه نه پورته کوي. نور حال د پکتیا له مرکز ګردیز ازادي راډیو خبریال مرنیازی پر راپور کې
د جنوب ختیځ زون په مرکز ګردیز کې د فواید عامې ریاست مسؤلین وایي له دې وروسته به ټول هغه بار وړونکي موټرونه کنټرول کړي چې د ګردیز کابل پر لویه لاره له خپلې اندازې زیات وزنونه لیږدوي. دا مهال د پکتیا ولایت له بیلابیلو سیمو او د ګاونډي ولایت خوست له غلام خان بندر او نور سیمو څخه هر ورځ سلګونه بار وړونکي موټرونه خپل بار کړي مالونه له دغې لویې لارې څخه مرکز کابل او نور ولایتونو ته لیږدوي. په جنوب ختیځ زون کې د فواید عامې ریاست مشر انجینر عبیدالله درانی وایي دا هڅې د دې لپاره پیل کړې چې د دغې قیر شوې لویې لارې د خرابېدو او کیناستو مخه ونیسي.
تقریبا د یوې مسره په دې خوا د ترازو مدیریت دا مسله ډېره جدي نیولې ده او انشاءالله یو ټن بار به د دوو رسنو اضافه وي په یو اکسل باندې دا به د پکتیا له ساحې نه تیره نیسي. د پکتیا په ساحه کې داسې سرک موجود نه ده چې دراندو بارو په ذریعه باندې تخریب شوي. معیاري وزن د هر اکسل 2 وزن ده که د یو اکسل نه 2 زیاتېږي موږ هغه بار کوو.
که څه هم د بار وړونکو موټرونو د کنټرول دغه تله څه باندې 2 وړاندې فعاله شوې خو دا چې دغه موضوع اوس جدي نیول شوې انجینر دورانه لامل دا ګڼي چې پخوا به د خوست ګردیز د لویې لارې د خرابتیا له امله موټرونه له ټاکلې اندازې څخه کم بارېدل خو اوس چې یاده لاره څه نا څه هواره شوې نو د بارونو وزنونه هم ورسره زیات شوي او د موټرونو په شمیر کې هم زیاتوالی راغلی.
اوس مهال د خوست او ګردیز په لویه لاره تقریبا د وسایطو په مخ باندې ډېره ښه آمده سوې ده چې درون بارونه هم دوی انتقالولی سي. بناً دا څو ورځې را په دې خوا درون بارونه دوی بار کړي دي چې د پکتیا ولایت ترازو مدیریت دا مسله ډېره جدي نیولې ده. په لسهاوو موټرونه بارونه کوز شوي دي. تر اوسه پورې هم دا پروسه جریان لري.
د یوې پوښتنې په ځواب کې چې د وزن د نه مراعت کولو پر مهال له سرغړوونکو ډرایورانو سره څه ډول چلند کېږي په اړه یې نوموړي داسې وویل:
موږ همیشه شپه ورځ ترازو مدیریت په همدې هڅه کې ده چې هر موټر باید وزن شي، ځکه د ما په نظر خدای د دوی دپاره دا په خپله یو جزا ده. دوی چې کله دلته درېږي د یو ورځ او دوه ورځو په شاوخوا کې دوی دلته خپله بارونه ټالوي او بیا د ګردیز په خلکو تخلیه کوي. دا فکر کوم د غټې جرمې نه دا به ډېره ښه جرمه وي.
د لویو لاریو چلوونکي چې پر دې لویه لاره بارونه وړي هم د دغې وروستي اقدام هرکلی کوي، خو د فواید عامې د رئیس د څرګندونو په خلاف وایي چې همدا اوس هم په ډېرو ځایونو کې سړکونه تخریب شوي دي.
زالی خان زدران د وزن وزن ورمه وزن 15 ورمه خو هیڅ خو د دغه واجه زه 10 ورم بیرته ونې اړولی. سړک خو ځای خراب شوی دی. د کابل نه اوسه تر ګردیزه پورې دا سړک خراب دی او ځایب ځای خوست کې هم خراب شوی دی. بارونه چا ډېر وړه خلک می خپله نه دی وړي خو نېره خلک وړ. زه دا وایم چې ډرایورونو د دغه وزن لږ کم کړي چې د سړک باید پوتې شي.
ما نوم مختارم دی. هو یو وار مې رابر کړی و موټر دیا هلته دروند و هغه بار مې کاته که اوس هغلته بر نه راوړو کم کم راوړه اوس مې وزن کم پورې کوي که دا چې په سړک باندې غرضي موږ هلته تلو شخصي تلې دي هلته یې رابر وو یغنه زه په وزن نه اچوم.
دا چې د گردیز کابل پر لوی لاره د بارلونکو لاریو د وزنونو کنټرول یو ښه هڅه ګڼل کیږي، خو سیمهوال بیا د فواید امیر ریاست دا وړاندیز هم کوي چې لیبی خوا دې د هغو بارلونکو موټرونو څارنه وکړي چې له فرعي او متبادلو لارو څخه ځانونه لوګر او بیا کابل ته رسوي، او له بلې خوا دې د گردیز ډنډي پټان ترمنځ په قیر شوې لویه لاره هم چې ډېر شمېر لاری پرې تګ راتګ کوي د وزن د کنټرول هڅې پیل کړي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د خبرونه دوهمه نیمایي مو د اونۍ بحث ته ځانګړې شوې. دا بحث د امریکایي چارواکو د هغو فشارونو په اړه ده چې د پاکستان پر حکومت په وروستیو کې راوستي چې له د حقاني شبکې په وړاندې جدي اقدام وکړي، خو تر دې مخکې یوه نړیواله موضوع د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په وینا کې د فلسطیني ادارې له هڅو سره چې غواړي دې سازمان ته د فلسطیني خپلواک دولت د پرسمیت پیژندلو طرحه وړاندې کړي مخالفت وکړه. وی ویل د فلسطینیانو او اسرائیلو ترمنځ مستقیمې خبرې د یو خپلواکه فلسطیني دولت جوړېدو ته لاره پرانستی شي. سپینې ماڼۍ هم دغه راز وویل چې جمهور رئیس باراک اوباما د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس ته وویل چې متحدي ایالات به د فلسطین د خپلواکه دولت د پرسمیت پیژندلو طرحه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې چې متحده ایالات د ویتو حق لري ویتو کړي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته د باراک اوباما او دغه راز د ملګرو ملتونو د عمومي منشي بان کی مون د ویناو په اړه نور تفصیل په واشنگټن کې د مشال راډیو همکار هارون باچا راکوي.
په داسې حال کې چې راپورونه ښایي فلسطیني ادارې اټکل کړی د امریکا په نیویارک ښار کې د ملګرو ملتونو د روانې شپږ شپېتمې کلنې غونډې په ترڅ کې بعد د سازمان لخوا د فلسطیني ریاست په رسمیت د پیژندلو په موخه پیل کړې خپلې هڅې لا پسې ګړندۍ کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما تېره ورځ له داسې کوم سپارښتنې سره اختلاف ښکاره کړ چې ویل د منځني ختیځ امن که د ملګرو ملتونو د قراردادونو په زور راتلی شو نو تر اوسه به راغلی و. نوموړي البته د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د ډایلاګ د پیلولو په خبره ټینګار وکړ چې په وینا یې دواړه خواوې دې باید خپل منځي اختلافات په خپله هوار کړي.
Ultimately is the Israelis and the Palestinians not us who must reach agreement on the issues that divide them.
پپای کې دا هم په فلسطینیانو او اسرائیلو پورې اړه لري، نه چې په مونږ چې باید په هغه مسلو موافقه شي چې دوی سره تقسیم کړي دي، لکه د سرحداتو او امنیت مسلې او د کډوالو او د بیت المقدس موضوعګانې. امن په پای کې د هغو خلکو ترمنځ د جوړجاړي تقاضا کوي څوک چې به زموږ د دیوې ناګانو او د ووټونو له شمیرنې وروسته ډېره موده یو ځای ژوند کوي.
Long after our votes have been tallied.
خاغلی اوباما په خپل خبرو کې په اسرائیل او د توغندای او د ځانمرګي بریدونو مسلې ته اشاره وویل چې دغه هیواد د دښمنانو په منځ کې ګیر هیواد دی او په خبرې چې د منځني ختیځ دی او پایدار امن په خاطر باید د اسرائیل رښتینې امنیتی اندېښنې په پام کې ونیول شي. نو موري هم دغه راځي تکړه چې دواړه اړخونه له یو بل معقولې غوښتنې لري او هم دغه لامل دی چې د امن د لارې خنډ جوړ شوی دی. په دې لړ کې نو موري د نړیوال ټولنې کردار مهم وباله چې په وینا یې وبکول شي دواړه خواوې د یو بل د زوریدلو او زغملو ته اړباسي.
The measure of our actions must always be whether they advance the right of Israeli and Palestinian children.
موږ خپل کړنې همیشه باید داسې وسنجو چې آیا دوی اسرائیلی او فلسطینی ماشومان ته په امن او په عزت کې د ژوند کولو حقونه ورکړل او کنه. موږ به په خپل د هڅه کې هله بریامو مو چې دوه غاړې یو ځای ناست تر جوړې کو سو دوی وکول شي چې یو بل واوري او د یو بل د هیلو او یره ترهو درک ولګوي. دا هغه پروژه ده چې امریکا پرې باور لري او دا هغه څه دي چې باید ملګری ملتونو ورته په راروانو ونیو او میاشتو کې ځانګړې پاملرنه
وکړي.
د امریکا ولسمشر د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې د بشري حقونو د سرغړونکو پر ضد د خپل حکومت د سخت دریځ یادونه وکړه چې ورسره یې په دې وروستیو کې د ملکي وګړو پر ضد د سوریایي رژیم زور زیاتی ته په کتنې د یاد سازمان لخوا د بشر الاسد د حکومت پر ضد د کوټلي اقدام کولو غوښتنه
وکړه. And the peace and security of the world.
د سوریا او د نړۍ د ډاډ او امن په خاطر باید مونږ یو خل شو. د عملیاتو د نکولو هیڅ جواز نه جوړیږي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لپاره همدا وخت دی چې په سوریایي رژیم بندیزونه ولګوي او د سوریا خلکو سره ودرېږي.
To sanction the Syrian regime and to stand with the Syrian people.
خاغلی اوباما په خپل وینا کې سګنې کال د بدلون د کال په توګه یاد کړل چې په خبره ګنشمیر خلکو د خپل ازادۍ او وقار د حقونو د ګټلو لپاره مبارزه وکړه. نو موري د ایران حکومت هم د خپل ادباو د بشري حقوقو د چکولو په تور تورن کړل. حال دا چې راپورونه وايي ایرانی رژیم دوه امریکایي وګړي چې د جاسوسۍ په تور کې نیولې وو 13 ورځې په ضمانت خوشي کړل. د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د دې سازمان عمومي سکتر بان کی مون هم په خپل وینا کې د اسرائیل او فلسطین د شخړې د حل لپاره د خبرو اترو لارې غوره لارې وګرځول او په دې لړ کې د خپل ادارې د بشپړ ملاتړ ژمنه وکړه. نوموړي په افغانستان او عراق کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریتونو د جاري ساتلو عزم ښکاره کړ او ویل چې کچرې نړیواله ټولنه د ملتونو ترمنځ د کشالو د هواري په لړ کې د سیاسي منځګړیتوب رول په خشان ادا کړي، نو د ملګرو ملتونو د سولې ساتلو ځواکونو په بلیونونو ډالر کلنۍ بودیجې کې د پام وړ کمې راوستل شي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
وامریدل چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی ته په وینا کې د فلسطیني ادارې له هڅو سره چې غواړي د سازمان ته د فلسطیني خپلواک دولت د په رسمیت پیژندلو طرحه وړاندې کړي مخالفت څرګند کړ. ټاکل شوی ده چې د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس سبا ته د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی ته وینا وکړي او په رسمي ډول به په دې سازمان کې د فلسطین د غړیتوب طرحه مطرح کړي. په همدې سره ورسېدو د